تاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د کورونا چار وزارت وای د امن نظم په خوانی قومندان نیولې. په هند کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت، او په جرمنی کې ساينس په هند موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشت لژه و تنه ملکی وګړي وشل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیش نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشو چې د سپرلیو موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شاغلی جمعزاده په وینا په وشل شوې کې درې شزی، دوه ماشومان او دوه نارینه شامل دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینو نشتی، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دو پیشو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویندوی حشمت الله احمدی نن آزادي راډیو ته وویل په پشترود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې پلان ناکام کړ.
د دښمن پر اهدافو د توپچی د ځپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی احمدی همدارز وایي په بله پیښه کې د فراه د مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوایي ځواک په حملو کې 9 وسلوال وژل شوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا په کندهار کې په دوو جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز وایي تېره شپه دوه وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د ماین شخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول، خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تېرې شپې په حمله کې 40 سرتیری وژلي دي. د کورونا چارو وزارت وایي د افغانستان د امن نظم په خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. دغه وزارت ویندوی طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې شاغلی پیکان چیری او کله نیول شوی دی، خو راپورونه وایي زمری پیکان تیره شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پیکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1400 کال په لنده یا خاوس میاش کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند او په 2 کلونو او شپږو میاشتو تنفیزي باندې محکوم کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. په هندوستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو واوښت، خو ګومان کیږي په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوي دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څیړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئي اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښوولی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونو زیاتې دي، او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 2 لک اوشته دی. په جرمنی کې ساينس پوهان د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزینګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څیړنه کې د برخې اخیستو لپاره لومړی د ماینو پر اساس ثابته کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. او روسي خبردار چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابعیان ول شوې ده. لوکاشینکو چې شپږ ویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، د خپل هیواد وسلوال ځواکونه تیار سای کړل. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر اووه زره ډیر نیولي او سلګونه نورې وهلي ټکولي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واقعي از د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازې تاسو وړاندې کوي. هیله منده يم چې روغ جوړ خوشاله رمو اوسئ. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې راسره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 50 40 او 0500 2250 55. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچېری کوم ستونزې لري خپل ستونزې هم را سره شریک کړئ، او موږ به هم تاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب که غږ مې اورې، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکی هیلې، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مې شوای.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف سره رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. کومه لاندې یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په خوځو کې د سیدیه سرطان معمولا هر خزي یا هغه مېندې چې شودین ورکړي، او یا په دې وسنوي تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوی دا چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شودو ورکړي، چې اسوک شوده ورکړي، دا خزي باید هفته کې دوه واره خپل سیدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکړي او یا خپل ماشومان ته چې شودین ورکړي او دوه چې شودو څخه استفاده کوي، په دوی کې د سیډیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیډیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سیډیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو عمل ته محدود پات کېږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیر مونږ د میری سرطان وسو، کچیر د میری یو برخه مصاب شوی نو دماغ برخه چې د ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د ماخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګ د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې، او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان لري، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او ان بغه کچې په یختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنش نه کاټي پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کال پورې ژوند وکي، او تداوی بل خاصه دي چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویض ورته ویل کیږي. هغه تعویض کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کم وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطان لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روشت وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې چې د ماغ برخه ریزکشن یا هغه برخه لري کیږي قطع کیږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خبرونه کې په اړیکه شئ، او کچیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکه شمېرې مو د 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سه؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دی څومره دی؟ عمر
بله دی. تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر می تقریبا اندازه‌ای ده چې څنګه تلوش پر تلوش کار تاسو ښه
خپې خودي بي سي سي نه کوي خپې خودي بي سي سي نه کوي
یې نه ډېره به په سر امریکایي
ډیر زیات مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غنه به ځوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ ساسو اړیکې رخصوي
سلام علیکم خورکی تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زیا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې ډاکټر صاحب مې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور کې کور مېرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا د هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي دی
دغه په څرګو کې د لویوندی یعنی چې غوډیوندی لري یا کیر شپخانه ته خدای تعالی وروالتم د ماینوتو لپاره خو ماینایونه کړل وسه مشکل نشته د یو څان د نام سره مو مال لښته مشوره کوي دغه
بله ډیر
سيته په بخانه سره کتا سو دغه سوال ما ته تکرار کوي زه دقیق دی आवाज مو وانه ورېدو کتا سو ورېدلې ما ته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر سيته مننه را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما په خې درد کوي ملامې درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لمړی مې باندې
په جواب کې بداسې وای ما چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتواله کچیر دې وزن زیاتوي د وزن زیاتوالې په خپل د ملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالې کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمو مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دي او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجودي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او چې د لاندې د خوت بي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمی دي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي ځکه تخریبېدل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي نو دویم د ملاد درد علتي دا شي دي او درېم علتي دا هم په خپل په ملاد کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایي د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او چې د هغه د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې وروپ دغه چې توصيه کوي موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځنۍ جاغره یعنی ډیش کو نه ډیش لوکیشن ونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نوښ نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کلا پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي شي چې دغه عصبي شي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکداسي مریض احساس کوي چې خپې مریدي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخني چې خپټې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې هم یو عملیات ضرورت دی
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغوی کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای اغستون زنې خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه بله
پوسیدیه کې د غوډو پیدا کیدل
اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شیدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او د شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې تشدې یو نوو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کموال راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي اغسل کیږي یعنی فدیه چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې د شیدې ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شیدو ورکي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر سو دې دې سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نو نو دا یو عادي حالت کې دې شي د شیدو د قناتونو کې چې دې شیدو د تجربه بل دا غوټي منځ پر راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو به هم په لاین کې اوسئ بیا به هم اړیکو ته ورشو. دوستانو تاسو هم کولای شئ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیره مو د 0995 او 0 ازادي رادیو دا سلامونه وخت مو په خیر. بلې سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه. خو لږ ځای ته متغیر ورکړی غږ مراته سم نه راځي. بلې سم شو. میره باندې څوک لکم زینه ماړي کني ولي میره باندې ورور کولی سي پوښتنه دې مطرح کړی ډاکټر صاحب نه
د مریض لرو ته دایي مونډیر باندې کړه د ډاکټر صاحب کړه باندې وکړا ته وای
کیمرا باندې سوال مشه ده مشکل مشه ده
مریض مو مثلا کای وی دا غشه چې وخوري هغه بل ته کوي لزلز ووږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري
نه څه چې وخوري بل ته راګرځي
مانی
بله
تاسو کچیر ورور د مخه غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کومه ډوډۍ یا چی شي خوري
بالکل پوی نشم.
بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر بله اورې د مخه غوړور
او اور
مایل کچیر تاسو مریض ډوډۍ وخوري بیرته راګرځوي کڅنګه. بله اورې فکر کوم د دوی اړیکه هم پری شو. بلې اړیکه ته بوور شو. سلامونه وخت مو په خیر. بلې سلامونه وخت مو په خیر.
استاد
غنیم مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه رخصوي د کولای سي چې خبري وکړي.
مننه. السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک لکم زایم.
مننه دا هم د کندهار نشنلیکنه.
مهرباني ورور د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچری کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبري وکړي د ډاکټر صاحب سره.
مننه د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې ما ګردو مری انجې په جنې په دوی باندې په پرلاو کو په ځان باندې د نړۍ شي چې ګرمه چې کام ته نه چي دا د نړۍ باندې راشي چې دا په اړه معلومات راکړي.
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمی وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې
زمې یو دوه دواره کې کله چې لاندې انګي یو غوندم
بله بله ډیر زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. بلې اړیکه ته به هم ورشو ځکه چې می واړی کوم البته وانه خسته او دوی سره مو خبرې سمونه شوې. سلامونه وخت مو په خیر. بلی سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر په خیر.
ډیر زیاته مننه. څوک لکم زینا د رادیو غک هم ټیټ کی.
بله
بله
دا زما دا زنه درد کی او دا دا د کوم مشوره راځي موږ زنه خوږیږي دا د زنه سترګې نه خوږیږي
سامه دا ډیره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبرې ترې ولري مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب کچیر د موږ غاوري ورور مو اړیکه نیولې و دوی پښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړبدې کیږي کوم چې چای وخوري یا همونه خوري به هم زړبدې ته به هم ورسلري او فکر کوم اسالات هم لري کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب
د هرات نه تماس نیولو داغي په جواب کې بدا شو يم کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خو او د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي آی کې ډېر مسائل زیاده خزي اول هم د میډي تکلیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بیکټر پایلوري لري د هیلیکو بیکټر پایلوري کې پخپله د میډي مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمول نه شي او هغه ته زړه بدوالې او استقاقات پیدا کیږي دا یو مسله دوهم مسله کچيري د دوی د میډي اسیدیتي یا تیزاب د تیزابیت د میډي ډیر زیات وي په هغه د میډي په برابر ښکې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سنټر لرو کچيري د هغه ادمي کې ایا موجوده ای دا ګوډي فری هغه برته تړل کیږي نو په اساس د مواد غذایی د میډیس خو برته خپل ترازی دوهم مشکل پدې کې دارازی او درېم مشکل په خپل اخ په استفراقات کې چې کله ضروري خوري هغه دا وی چې په زیات مقدار سره او په ډیر په عجله سره چې دا ګوډي خوري نو دغه کس ته باید سو هدایت دا عملي کې اول کله چې ډوډۍ دا کی نی دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ وخوري او دوره دی و 15 پک زله ډوډۍ وخوري لګ لګ دی خو زر په آیسته ډول او یا په رو ډول باندې چې غذا وخوري نو هم دا چې هغه غذایی مواد دی په میده باندې بدلګيږي لکه ترشي خام پیاز سلاتا مرچ هګي او سرغ وخه د دې خبرت پریز کی درم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چاوس غډیر استفاده کوي او چې کوم ګران ملمای به کور تراشي او یا یو ډیر سو پی ګران مين به وي ورته خپین چې دم کا نو دې دغه د کینچینا معنا دا چې چاو مقدار د وچ چاو مقدار بیا ته چې پای کې کپشین ډیر زیات دي چې دا په خپل په میده باندې بد اثرات کوي دوی کوشش وکړي چې جوش وبوس خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډیر تاود به نس کی بلکې سړی او دا به اسکی نو کچیر دغه هدایت عمل کې امکان د دې لشتات دې دغه استفراقات راکم شو ان شاء الله به دې طرف ته ولاړ شي او درېمه خبره دا ده چې د کچیر داد میډي په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د میډي معاینات دی مکمل کې اندوسکوپي او نور معاینات او د غیث خوروس د میډي د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کې ان شاء الله دې سره خکېږي او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې دې زنګدنه ډیر خوږیږي د زنګنونو په برخه کې به دا وایي چې اکثره زمونږه آسان وال مته خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم وسیږي شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري هغه په دې معنی چې کله د انسان عمر زیاتیږي او یا د هغه د کار او د کار او د وظیفې په اساس باندې کې یو کس ترافیک دی دا هغه ټول ورځ ودریږي یا یو کس معلم دی هغه ټول ورځ ودریږي نو دا ټول ورځ ولاړه په خپل په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ چې دغه پلیټ سولول کیږي او به د دوه زنګ نو ترمنځ یو لزوجی ماده ده چې دا لزوجی ماده د ساين ویل فلوټ په نامه یادیږي او کله چې دا ساين ویل فلوټ یا دا لزوجی ماده په خپل د مفصل ترمنځ کم شي نو دا دوه مسله سره سلیږي او بل اخر د دې ښه یو درد پیدا کیږي بل درېما خبره په دې کې دا د بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچیر ماته غوخه راوونه رسېږي نو ژوند دی نه پاتې کیږي لکه چې پایم غوخه خوري ورته نو د دې زیاتې سری غوخه استعمال سره په دې نه کې د یوریک اسیدز مقدار زیاتیږي او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د گاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ ته راوړي شي نو اوس دا ورور د خپل معاینات دی اول د یوریک اسید معاینات دوهم پخپلا د کلسیم د ویتامین ډی معاینات او دریم پخپلا د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږ په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې یو عادت دی چې کله مونږ په کورونه کې کینو نو کاغه مونږ د مفاصل درد ولرو کوی نه لرو خو مونږ په توشت کینو او د پلسۍ وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی ترڅو د راحت ناشې او په زنګونونو باندې فشار رانی شي کچيري دغه زندانونو باندې فشار یې لکه په دوه خو ناسه او یا پرته یو هلدا په خپل په زندانونو باندې فشار راوړي او د درد بایس کیږي نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیډي دی مراجعه کوي ان شاء الله دې مشکل به حل شي.
bale bal urur maham de kandahar nadi kani wali wa khoda ga mauzu ye diri rap lari juldi doctor ta kho tu welche kachiri uri usi ya hamjama usi po wujud bande yow dawal dani rakhiji che ubona daki pa da mauzu bande ham doctor sahab kachiri land malumat
wata wa kho ur chi zangra wa hale o de par jawab ki dasi wo yu che kala de insaan po wujud ki de waz gi ziyat wale ya de shahmiyat ziyat wale mal tarashi no pa agui ki dasi dani ra paida ki او خصوصا د سینې په مخ باندې او د وګو تر شا دا ډیر زیات وي او حتی پر مخ باندې چې دې تمنګه فولی کولایټس وایو. فولی کولایټس په دې معنی چې زمنګا په جلد باندې زمنګا په جلد کې واړه واړه د مسامونه دي چې دغه مسامونه دغه مسامونه په خپل دغه مسامونه چې د وختو مسامونه لاندې دغه تقیح جمع کیږي او د زیاتو شحنیات له کبله چې دغه ورور دی همیشه کوشش دی دا وګړي چې دی یو جلدی ډاکټر ته مراجعه کوي ځکه دغه فولی کولایټس او بعض خلک چې په ځواني کې ورته پیدا کیږي ځوانه کې دانه هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله جدي دغه مشکل رفع کیدی شي.
bale مننه ډاکټر صاحب دې ته برا شو چې په ټوله کې کچېری وایاس چې د سرطان ناروغي په څو ډول ده او څنګه رامنځته کیږي علایم یې څه دي آیا څنګه یو شخص پوښي په سرطان ناروغي باندې اختصاصوي دي؟
ها د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغي په اړه سرطان ناروغي خو موږ یو بیناین تیمور سالم تومورونه لرو یو خبيث تومورونه اوس موږ بحث د خبيث تومورونو پر اساس ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان جلدی سرطان د شش د سږو سرطان د معدې سرطان د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري. اول یو خو مهمه دا چې سرطان په خپل داسې لکه څنګه مخکې په شروع د برنامه کې مونږ د دې په تعریف باندې وویل چې کچيري د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشمن سره غوړو دې ته مونږ سرطان وایو او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي. ارثي لکه یو سړی په نیکه کې غورنیکي کې پلار کې سرطان موجود امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځره شي چې دا ارثي بڼه لري یعنی جنټیکس داول باندې را منځره تل شي په فامیل کې وی دا شي دا ورته منځره تل شي. یو دوهم علت دې دا په خپل کې کله کله د ریډیو ریز لکه د رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کیدل له رادیو اکټیو شعاوی په دې معنی کله دا هم په خپل د دې سبب کیږي چې کله انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکسری وی یو ځکه هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې په خپل د سرطان د منځره تلو سبب کیږي. او درم کیمیکل یا کیمیاوي مواد ځنی کیمیاوي مواد د بازي خلک دي غریب خلک دي په مفابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي چې دغه کیمیاوي د موادو د انشاک له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدی شي. او څلورم هم کله چې په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټوي کې کار کوي دوی په خپل بوټو باندې او همدارنګه په خپل ونو او میوجاتو میوادارو ونو باندې ځنی کیمیاوي مواد چې درسو د نو مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي چې دغه کیمیاوي دواګانې زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سبب په سرطان اخته کېدی شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړو.
مننه ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو کچې ساس خوخوي دوستان وړي کې به هم راوخلو سمه ده دوستان
تاسو سمه ده خو دغه وخت زکه په لیکچر کې ما کچې دا وخت لګر اعلان کړی را
ان شاء الله ان شاء الله یو دوه اړیکې به
شاګردان ماشرین چپ ناس
bale یو دوه اړیکې به راوخلو ورسې دی غینه کولای شو چې تاسو bale اړیکې ته ورسو. سلامونه وخت مو په خیر.
السلام
علیکم. علیکم سلام جوړ په خیر خاصې سات مخه دی
مننه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم په دې لیک شبې
ډیر زیاته مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی
افغان یو د کندهار ولایت
مهرباني افغان صاحب
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه د دوه درېونی کې دا وژو ما په دې نه شي درد کوي بیا دا څوک دی ډاکټر ته ورته ما کوي د مې چې مشکل دی دا واره کې کا څنګه راته کوي بس بدن میم داسې یخي یخ میکیری په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر صاحب دا پښتانه افغان وروره د قندهار نه چې تماس نیولی ستا په جواب کې به داسې وایي چې د معدې ډاکټر ته هم تللی او ستا د اوږو ترمنځ سوخ ورک شوی نه دی. دا په دې معنا چې ستا د معدې کوم خاص تکلیف نشته او که چیرې ستا د معدې تکلیف یې د معدې دوا ته دې ادامه ورکړه. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې اکلي ولایتونو کې اکثرا بیا خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي دوی ځوانان چې کومې وي کله چې مازدیګر شنه یو بل سره غېږې نیسي او یو د بل سټ راتاوي نو کېدای شي که چېرې داسې یو حادثه تا ته درې ورځې مخکې پېښه شوې وي نو ته د داسې یو چل وکړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرایي عصب ته ورشه چې ستا د غاړې په تاویدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال یخودو سره په خپله په د رګونو په عضلاتو کې کوم شخوالی منځته راغلی چې دغه شخوالی هم په خپله د اوږو د سوخت او دغه سبب کېږي. او درېیم علت ستا د دولو ترمنځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شاکۍ یا یو پنډ یا یو تیګه اچي نو په توګه کې دغه عضلاتو شخوالی منځ راځي چې دغه د عضلاتو شخوالی هم د دې سوخت سبب کیږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کور کې دغه خپل د اوږو ترمنځ ځای چې دی دا ټکور کوي او ګرمې کوي او لږ مساج ورکوي په دغه ټکور سره او مساج سره انشاءالله که چیرې دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالی وي دا برطرف کیږي او دا درد چې دی ستاسو آرامېږي. اما که چیرې ستاسو کوم د معدې تکلیف وي نو بیا هغه د معدې ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو ستاسو د معدې مکمل معاینات او هغې څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یوه بله اړیکه به هم را واخلو. بله سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه. خیر اوسې. نیم خبرې کوم، کابل څخه خورې.
مهرباني ورور، کولی سي چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چېرې کوم پوښتنه لرئ؟
خورې ډاکټر، دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي درې ځلې مې عملیات کړی ده.
بلې.
نو خو کېږم نه او داسې که کوم مشوره را کړې، کوم ښه ډاکټر وي په کابل کښې هغې نشانې را کړې. درې ځلې مې عملیات کړی ده، زه میاشتې شپږ میاشتې ښه وم، پنځو شپږو میاشتو نه بعد بیا هم هغه مره مرض راته پیدا شي.
بلې بلې،
صحیح شو. نعیم ورور چې د کابل څخه اړیکه نیولې ده، په جواب کښې به داسې ووایو چې دې ته چې کوم بواسیر دي یا هیمروئید، په خپله بواسیر په خپله په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغې کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځته راځي. او دا ولې منځته راځي؟ د هغې علت داسې دی چې کله انسان درانده شوینه اوچت کړي په مقعد باندې فشار ډېر زیات را شي، د هغې له کبله پیدا کېږي. اوس دې کې چې دی یو هغه بواسیر دي چې بلې
بلې اورو ډاکټر صاحب مهرباني.
ها، نو اوس د دې چونده یو مزمنه وه، یو مزمن مریضي ده، یو مزمنه مریضي ده، او دې دوه درې ځلې عملیات هم کړی دی. اول خو دی خپله د ژوند طرز باید دې تغییر، خپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي، او د ژوند د طرز تغییر په دې معنا چې د هغه غذایي موادو څخه د قطن ګټه وانخلي چې هغه د قبضیت سبب کېږي، ځکه چې قبضیت په خپله د هیمروئید یا د بواسیرو سبب کېدای شي. کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي، په مقعد باندې ډېر زیات فشار را ځي، او د هغې د فشار کبله په مقعد کې چې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د هغې د پړسوب سبب کېږي. دوهم دا چې هغه شیان چې هغه په خپله دې ته د بازابتیا سبب کېږي، لکه تروه او ترخه شوینه، د دې څخه استفاده نه ونه کړي. درېیم دا چې دی کوشش دا وکړي چې دغه حالت کې دی همیشه چې دی سمېږي په دوه خپو کېنه ني، او درېیم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي. او څلورم دا چې کله دی تشناب ته ځي، دی د همیشه استنجا کوي، یعنی په دې معنا چې اوبه د استعمالوي، خو اوبه هم یخې نه ګوره، اوبه چې دی شیرګرمې اوبه یا تړې اوبه د استعمالوي. نو په دې صورت کې د دې دغه مشکل چې دی را کمیږي. اما که چېرې دی وایي چې بېخي مطلق د دې مشکل څخه خلاص شم، دا لکه د دغه نه د طبابت د لحاظه لږه مشکل ښکاري، داسې موقت ډول به دا ارامي بیا به شروع کېږي. خو که چېرې دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغییر ورکړي، نو امکان دې ولري چې د ډېرې مودې پورې د دې مشکل څخه دا رهایي پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خپرونه کې مو ونډه واخیسته. مننه کوو.
تاسو نه یوه نړۍ مننه.
ډېره مننه. په دې برخه کې دوستانو، دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغۍ د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړې دي، او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي، هم جوړ کړي دي. په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول سره خبرې اترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام تاسو
ډیر زیاته مننه په خیر غلی خبرونه ته په سر کې بو پښتنه داسې مطرح کړو چې د عامه روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي
ډیر مننه ډیر مهمه پښتنه مو مطرح کړه پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و نو تقریبا پنځه کاله مخکې منګه په پنځم کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درمان لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولې شي چې یو مرکز دلته ایجاد کړو
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي همدارنګه موږ وکولې شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی همدارنګه د ارقام راټولولو لپاره مونږه یو سیستم ایجاد ک چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کال مخکې هغه سیستم نه ایجاد شوی دی همدارنګه مونږه وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزن لپاره د هوا څخه بهر ولېګو
bale
مونږه د دې لپاره چې خلکو ته په هوا ورکو آگاهي ورکو د مختلفو لارو د تلویزیون د دیو اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه
په افغانستان کې ډېری کسان په البته د برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د لپاره یا هم د تستونو د لپاره ولرسي آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده ک شته دي البته ځینې سونز چې دوی د غېد خاطر د افغانستان ته باندې ځي پینځه کلمه
کې کلم د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تر دې لپاره هم پاکستان او یا هند ته تلل او خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولای شو اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداوی د تقریبا شپیتونه تعویض کیسه د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته او په بعضی نور مملکو کې هم شرایط افغانستان غونډې دی حالت هم د امکانات متاسفانه نشته همدارنګه بل مشکل چې موږ وزور چمپینزه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډیر موږ نه لرو په دغه کې چې کوم متخصصین کار کوي هغه ډیر نه دی او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې بعضی وسایل په کار دي هغه هم نشته خصوصا په دولتي شفاخانو کې د امکانات په پیښه نشته نو په دې باندې موږ د محلي پلان کې کار کړل څنګه وو پرسنل تربیه کو څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنه لپاره پکاريږي هغه هم ترلاسه کو نو مشکلات شته تاسو ته یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډیر مشهور دی چې په پاکستان کې دی نو هغه چې دی تقریبا شل کال مخکې شروع کړی و
bale
نو هغه تقریبا شل کال وروسته هم وسط تاسو سلاف یا وي 200 بستره بل روختون ورسو نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو
bale آیا کوم خاص روختون هم په دې برخه کې شته دی او کنه
موږ په جمهوریت روختون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونه لپاره مونږ ډیر نور وخت ضرورت لرو. دا ډیر غټ بحث ده.
بله
ورو ورو مونږ په دې باندې کار کوو. خو مونږ همدارنګ په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوي روغتون چې دی، همدارنګ په هرات کې حوزوي روغتون ته هلته هم مراکز لرو، کولی شي ناروغان هلته ولاړ شي، خدمات ورته عرضه کړي.
بله، د سرطان ناروغانو د امارو کچه څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو، او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک، حتی هند او پاکستان، ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راټول کړي. خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحي سازمان، روغتیایي سازمان لخوا ارائه کیږي، په دغو ممالکو کې، په دغو هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 6000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو اخته کیږي، او هر کال 15000 افغانان مړ کیږي. خو بعضی عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي، چې هغه عوامل کولای شي چې د سرطان د منځپراتو خطر زیات کړي.
څخه دې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب دغه موضوع باندې خبرې درلودي. څخه دې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې ده مانه دا اوریدلې، یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطرې عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ژوند په هوا کې، ژوند په خاوره کې، ژوند په اوبو کې، ژوند په خوړو کې، په یو نه یو ډول شته. په بعضې خلکو سره زیات مواجه ورسره مخامخ وي، بعضې خلکو سره کم مخامخ وي، بعضې خلک به یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضې خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دي زموږ په د ژوند په طرز او که هم بعضی عوامل سره، نو بعضی عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچه غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کیږي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګه د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي. او بعضې نور اسباب چې دي، هغه زم په اوبو کې دي، بعضې همدارنګه بعضې میکروبونه دي چې مثلا بعضې زیړی چې دی، دا هم د بعضې څو فیصد ناروغان چې درملنه سي ونه شي، هغه په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه. نو مثلا که چیرې حتی مرګ کسر خل ډیر مخامخ یا هغه د پوستکي د سرطان سبب ګرځي. نو بعض زخمونه چې دي، چې هغه چیرې که بعض زخمونه درمل نه ونه شي، خصوصا په پوستکي کې د وخت په تیر چې هغه هم پرېږدي کې په سرطان باندې اخته کیږي. دا ډېر طویل او اوږد بحث دی. نو دا عمده بعضې عام هغه عوامل وو.
بله جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یو خطرناک ناروغي ده، کولی سي چې د ډېرې کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان په وخت کې دوه خطر چانس زیاتوي. دوی نه مخ خلک خبر کړي، خدای یو دوامدار پروسه ده مخاطب یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په در باندې پوه شي. بیا مثلا د مرۍ سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې خصوصا ډیر لور پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دی او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف هم دا دی چې څنګه نرسان او ډاکټران پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چا ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي، تر سره کې هم د ناروغانو ته خو هدف دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. مونږ اکثر لیدلې دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درمل نه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازې درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامه روغتیا وزارت ته، عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي، ګاونډي هیوادونه، هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې مشکل چې دی، د کادرونو نشوالی دی، متخصصینو نشوالی، چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی، چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي، راشي، هغه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته چې مالی لحاظ نه دي توانېدل خپل د سرطان د کنټرول برنامه دوا واخلي. دا عمده مشکلات
بله بهرنی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لګلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات افغانستان څخه باندې لګل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره زی ډیر وخت خستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه. خو بیا زما بل عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن په نورو رشتو کې دا شوې ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوې ایجاد شوې ده، مخکې نه وه، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو. د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنې موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخسته. ساسو د لا بریاو په هیله
کور مو وطن
ان ډیر زیاته مننه. دوستانو په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې و د سرطان ناروغي په اړه مخابره ترې درلودې. دا چې څه ډول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي، ډاکټر صاحب عبدالحق عزیز زاده په دغه موضوع باندې خبري وکړي او دا چې دغه ناروغي و وژون کې ناروغي ده او د ډيري کسانو نه ژوند خستې دي، دا چې څنګه باید درملنه وسی، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتې، او ډاکټر صاحب په دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړونه موږ باید پرهیز وکړو تر څو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول و چې تاسو هم د دوی خبري واوریدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې تر سره کړې دي، او دا چې دوی خبرې تاسو واوریدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې، په ولایتو کې هم دوی روختونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزې لري هلته مراجعه وکړي، او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمينه ورته برابر ده د جراحي په برخه کې، او د دې ترڅنګ دوی اما په هوای هم ورکړي چې دغه ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د اما په هوای په برخه برخه کې باید کار وسی او ډيري خلک د دغه ناروغي نه خبره سي چې څړول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کچيري دغه سي ناروغان پويږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي دي څنګه د حل لار ورته پیدا کړي په دغه موضوع باندې مو بحث درلو د تاسو دوستانو د تاسو د اړیکو نه هم ډیر زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونی ولي او خپل پښتنې مو د موږ سره شریک کړي مو کوخه خو چې تاسو ته لاخي خبرونه وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځني کارونو کې هم ستونزې لري کولای شي چې موږ سره شریک کړي موږ به پراتلونکو خبرونه کې هم په موضوعاتو باندې خبره تری ولرو ان شاء الله د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې د مو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه واچې تاسو مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم خو په یاد ولرئ چې د خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنه هاو هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم په هغه ستونزو باندې هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو تر بیا وبلي خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم خو وخت
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.